افریدونکو السلام علیکم، دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم د دې سات په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې له حمله افغانانو سره بشری مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یو غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لری کولو لپاره دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بلل دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې د په واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رای دي. خو عمران خان تیر شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لشتر لشه د شلتنو مړی لیدلی دي. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوی دي. په مندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوی اکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف شارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرتنی ولیدي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل شکاره ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور لمخي د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماري سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2020 په فبروري کې د میانمار پوځ واکته ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشرانه بند ته واچول. د خبرونه په دوام کې به واوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیاي خدمات په نشت حساب دي. ځکه چې اکثره روغتیاي مرکزونه ودانۍ نه لري.
د ټولو مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونو شان چې نړیدلی دي د طالبانو په ټاوکړي دي د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللی.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک واسي روزي ورکړي. دلته نشوي
د ننګرهار کاروانګر له دولت ته غواړي
د کارانو ته دوايانو ضرورت مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه دی.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د استلو فرشمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بی باوري رای ورکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات اته بجاو څلور دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کوي او د شری ناروغي د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لکتر لګا درسل وی زرا افغان ماشومان په شری اخته شوی چې لډلې 214 ماشومان مړ شوی هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پایل کړ. خو د ادارې یو چارواکي ویلي لدې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی. پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلې دي. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرسته ته زخت اړتیا لري، مرسته مکه.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کړي. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه ولیدل شوې.
یو په لهغه ولایتونو څخه چې د شری ناروغۍ پکې ډېره خپره شوې هغه اورزګان دی. په دغه ولایت کې لبلی خو د جګړو لامل د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په اورزګان کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ اړوندې کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس په کښ کې پټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې لمړی کر شو چې د روغتیایي خدمتونو د نه ترسره کېدو ترڅنګ ټول وسایل چور شوي او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه شوې ده. د سیمې و اوسیدونکي سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو ترڅنګ او پی ډي، ایکس رې، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات ترسره کېده. خوای دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
د ټولو مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شان چې نړیدلې دي دا طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه پدې کې مخکې چارواک گزاره کول خونو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اسه شده چې دا جوړ کې ترنکوټ بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپی کې غواړي چې روختون ته مجاله ترسو دغه شفخانه ته. دلته څو ډاکټرانو کار کولې، و شزنه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ و شو کار کولې او اتولس کار کولې.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالکوی وایي چې دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولت غوښتنه کوي چې یاد روغتون ته ورته ورغول سي. د چپتیرو جګړو کې په اورزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او څومره غیر فعال دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅه مو دا وړاندې په اورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړ. په یو ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري آژانس برابر کړی، ښکاري چې د نادالی د کوکنارو له کروندو بسګر حاصل اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د نادالی ولسوالۍ د کوکنارو په لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړی کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. کیږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د غیل افغانستان د ټولو ولایتو خلک هم دلته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک واسي روزي ورکړي، دلته نشوي.
سره له دې چې بازګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیلمند چې ګټه نور تر رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وای
ګټه خو نور خلک خو مشت خو ګټه نه رسیږي، نو ګټه مول خالي بازګر د چلارم سیرز مرد دی پکشه هغه مور تر هغه وخت پر پورونه ورته کو پورونه کو کو چې هغه مور سره له واخه هغه پورول راسوي.
د حاصل در راټولولو په موسم کې شاوخوا دوه ونې وخت نیسي. هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لوی خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسولیت لري وای اوسنۍ حکومت پرې کار نه لري.
په خوا خواجه ساز موږ تاریخ حکومت ماتوله، هیڅ شی هم نه راکوي، ټول خلک بسړي سول. د اوس حکومت چې دی، د اوس حکومت نه چا وکړه درېدلې، نه چا ته تکلیف ورکړ.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کربنګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوي وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
پنځه څلوېښت کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا دوه ویشتو کال راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دی له حکومته غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړی شي، اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زمونږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورت مشکلات هم.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي، د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ تر څنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګ د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګ موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېر خواري کړي دي.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینی لا ډیری او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو 40,000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یو مرکه کې همدا راز ویلي چې تر دې دمه 10,000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونۍ په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 100,000 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یو ټلویزیوني مرکه کې چې د خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړی څه باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لام ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا خپل یا د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیری. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تیر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 1,24,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشتول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې دیره پاتې دي.
په غزنی ولایت کې ناوی او زوم ولور او د واده ټول لګښتونه له غریبو کورنیو سره مرسته کړي. دوی وایي دغه کار ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه ټول لګښتونه 4.5 لک افغانیو. نور حال په دې راپور کې
زوم او ناوی عبدالطیف سروری او ډاکټر ناهتا محبزاده د 13 ورځ د غزنی په نوابات سیمه کې واده وکړ. که څه هم چې د ناوی او زوم دواړو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه دی، خو بیا یې هم د واده مراسم ساده تیر کړل. ولور او د واده ټول لګښتونه یې مرسته کړل. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخ او تر څنګ یې له دې کار څخه یوه مخه دا هم ده چې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه راکم سي. د دې مرستې د ویش پر مهال ناوی اناهیتا محبزاده په خپلو خبرو کې وویل:
ما اناهیتا محبزاده د ځوان لملګري عبداللطیف سروری سره یو ځای دا پریکړه وکړه چې د واده کوم لګښتونه موږ په نظر کې نیولي هغه باید له غریبانو سره مرسته وکړو.
خو زوم بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لګښتونه مو د انساني همدردۍ له مخې پر خلکو تقسیم کړل.
خیلی خوب است که ما 1500 نفر 22000 نفر
ډیره ښه خبره ده چې موږ 1502000 کسانو ته میلمستیا ورکړو. خو دا بیا بیخي ښه خبره ده چې دغه پیسې موږ له غریبو سره مرسته کړو. خلک زیات نادار دي، دا غټ
کومک هست.
دوی وایي دغه واده ولور او لګښتونه ټول ټال 4.5 لک افغانۍ و چې په بیلو بیلو برخو یې ویشلې دي. د ډاکټر ناهتا محبزاده پلار حاجی محمد آصف محبزاده وایي یو نیم لک افغانۍ له یو استاد سره چې لاس یې تنګ و مرسته کړې، یو نیم لک نورې افغانۍ له یو جومات سره چې کار یې په نیمای کې پاته و مرسته سوې، او دا یو نیم لک افغانیو خوراکي توکي په غریبانو وویشل سول چې تاسو یې شاهدان یاست.
مواد غذایی بودین.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم یوې خواته زیات ولور، خو بلې خواته د زوم او ناوی د کورنیو له لورې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه هغه ستونزه ده چې ډیری ځوانان ورڅخه کړیږي. خو د دغې ناوی او زوم دغه کړنه ډیری خلک ستایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور لا د مخه بیا اساسه بللی او د خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا
تر هغو چې وروستی توپ نه وي اچول شوی د لوبې فیصله نشي کېدی، نو په هیڅ صورت زړه ته دا مه اچوئ چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے۔
خان تردی بیگانے اور سرگندون اللہ اور ازمخ کی سپینی مانے دے عمران خان پر ضد دسو جوڑول تھورن پکلا کر رد کڑلا وہ غیب بنسٹ او بلل دے عمران خان مخالفین ہم وای چدا ہتا کوی د خپل حکومت د جوړل لپاره د بهرنیانو د توتیو او تورونا او نور پلمی وړاندې کړی۔ د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانس په استفاده غواړي د عمران خان صدر اعظم ته د پای ټکی کیږي۔ خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 یا کافی رائے ترلاسه کړي۔ واکمن ګوند تحریک انصاف ډاټ خودلې چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي۔
را پورونه مرکی او اوریدونکو
سلامونه، دا پروګرام دی برخه ته موز اجمل اند هر کله کوم۔ یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند پاړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله۔ دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرزبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات وخت دي۔
امام ماشوم تو به ما وطن د افغانستان شل کلنه کیسه د غینې بس لا په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نوم په انګلیزي ده، ام دغه د افغانستان شل کلن کیسه ده۔ دا غ فلم دی او ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلای دی، دی او کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه و کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړی دی شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکټر د کوم مداخله نه، تاسو په ډیر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات د فلم کاراکټر چې میر حسین نومیږي او د دې کورنۍ د دې کلی کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د اگست په 2022 کې به ختم شي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپله دنه پوهېږئ چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید ووایم له بده مرغه ډېر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انزور دی یواز میر حسین نه ده. متاسفانه په افغانستان کې ډیره هغه ماشومان، متاسفانه دل لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په خارونه کې وسو یو څه خلک ژوند خسو خو په کلیو کې دومره بدلون را نه غي.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری مو کړی میر سره
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خطې روشلو کلونه کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوی دی. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ تاسو خبرې اعلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو، خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو کې غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ماته یې ګټه څه، ما کلي ته یې ګټه څه، وطن ته به ګټه څه. کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، دغه چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګل برده بله ورځ ده به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې زه هم لکه دوی غوندې د هماغه هیواد یو کس یم چې غواړم چې خیر مې ورسیږي او نور نیت نه لرم. فلم جوړونکي فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پوه کړئ چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چا د فیل ګرافسکي په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره، فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکي د دغه فلم یو له دوو ډایرکټرانو نه دی چې یو زیم یو فیل ګرافسکي دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انزور فلم جوړ سو او وتل اروپا کې ډیر خو زلیده. بیا چې دا خو زلیده، بیا هغه وخت کې بیا زم فل سره معرفي سلم، بیا فل سره ګارډن میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لاس کلنۍ کوم بل فلم وستل چې د میر لاس کلنۍ ژوند اوس دغه دی اوس شل کلنی وته
ډیر کلنی کم انتظار
اوس ولز خلق وای وای چې ته څو کلنی پوری بده تاسو تعقیب وای خو زه وایم چې وره سخت ده
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایریکټر شعیب شریفی سره مو د ساده رادیو مرکه واورید دغه فلم د ایوی نړۍ په نوم فستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شئ
د افغانی موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازې کړ موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي هغه انسټیټیوټ چې نور نشته د دې ځوانو موسیقي غږون کو څخه یو شمیرې وسته قربه هواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي احمد سلیم سرماست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ غدون کې وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مختزي زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي خوانځي ته ځي موسیقي تولیدوي او د موسیقي او ارکستر له بیلابلو ډلو سره یو ځای شوي دي ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپل ټولنه اغیز کوي دلته هلته کنسرتونه ورکوي په پام کې لرو چې ډیر زر یو خ او لوی کنسرت د خپل ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راو بولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته خپلې موسیقي وړاندې
کړو واستنړی یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ترخه دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدل له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي دا د موسیقي غږون کې نوم یو یو ماده
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پر درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللی په څو مواردو کې د موسیقي الی ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لس په کبیر ډک چلن کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس خوډلې له هنرمندانو سره د تاوتریخوالي خبره رد کړي خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو وسته طالبانو په یو مرکز بدل شوی خو د دې انسټیټیوټ د کوونکو ل خپل کورنۍ سره پرتګال ته کډه شوې دي او وس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي وسم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله
لمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسره ولسوالۍ ده په یو کنج په سیمربت او د لمن د ولایت هغه خيري ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه د مساکله ولسوالۍ ده دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکله تر ولسوالۍ پر 90 کیلومتر لار د مګر یو ولسات د ولسات د مچر مزل دی چې لار مو ډیره غچه ده او ډیره خراب ده نو کم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا د مشته پاملرنه وکي زموږ دغه لارو او زموږ د باغران ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون لري یو وای پای بغیر د ولسوالۍ کې پروت چې مریض راته پیدا سي 2 ساعته مدرسه د امر د سرحداتو سره غرنی منطقه د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټ ته یا یرات بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره 2 ساعته امر پر مچرګاټ باندې مزل کې خپل مریض سره معلومات نسی او بل موږ په ولسوالۍ کې معلم نستا مرکه شران مدیر دی او ولسوالی مو جوړه ده او ولسوالی د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان خو بیا په ګرد ولسوالی کې یو دنه مالیه هم نسته نو کوم کارمندان چې دی یا کوم موسسات چې دغه کارونه مخ ته بیایي نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستی نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو بیخي ډیر دی خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسولین چې دغه کارو دي
تاسو هم کولای شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00202211234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه په نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمانلاندې پروګرام تکرارو چې پرون مسپښین په مستقیم ډول خبر شوی خو اوس مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دا فیروي چې هیواد له حمله افغانانو سره بشړي برستو ته ژمنده یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه پکله کوي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې پر خپل شمنو عمل وکړي نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي د روسیې ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانس پریس خبری آژانس خبریالانو کیف ته نشته د بوچا شارګي په واټونو کې لشتلشه د شلتنو مړی لیدل دي چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل شکار ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته له دغه گاونډي هیواد ملاتړ کوي او د یونان ساحلي ګارد له وی بیړی څخه چې د پیلو پونیس ټاپو په لویدیزه برخه کې له ستونزې سره مخامخ شوی به اویا تنه پناه غوښتونکي وشخورل
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ازادي رادیو نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغان سوداګرو پر ستونزو خبرې کوو د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته طالبانو تر یوې مودې پورې بانکونه بند کړل او وروسته چې پرانستل له بانکونو څخه د ډالرو استلې خورا محدود کړل د چاره د سوداګرو چې په ډالرو له بهر څخه جنسونه واردوي پر کاروبار ناوړ اغیز وکړ سوداګر وایي سره لدی چې اوس افغانستان ته له بهر پریمانه ډالر راځي خو بیا هم بانکونه دوی ته په محدود پیمانه ډالر ورکوي چې لکبلې دوی لستونزو سره مخامخ دي لبل خو له افغانستان څخه د ډیرو سفارتونو د وټلو او د یو رسمیت پیژندل حکومت نشټوالي د دې سبب کیږي چې افغان سوداګر د نورو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو لپاره گاونډیو هیوادونو ته سفر وکړي یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو ته د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې په مالی برخو کې اوسنی چارواکي مسلکي نه دي په اقتصادي او تجارتي برخو کې تجربه نه لري او له همدې کبله د سوداګرو مشکلات نشي درک کولای دوی په لارو کې امنیت ستایي او وایي چې د پخوا پشان په لارو کې اخازه کمی شوي په ګمرکونو کې رشوت هم تر پخوا کم شوي خو اقتصادي رونق هم په ټپه درېدلې ده زموږ د خبرونه ملمانه دي د سوداګری خونو د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزای او دریا خان بهیر چې د اقتصادي چارو متخصص دی ځینې سوداګر وایي چې لا هم دوی د اسعارو په برخه کې مشکلات لري بانکونه غومره پیسې نه ورکوي څومره چې دوی پکار دی او که څوک لزان سره پیسې وړي لکه $1,000 زیات پیسې ورسره وینو نیول کیږي دا مسله څنګه ده
او بلې افغانستان خو تاسو ته معلوم دی چې په یو خاص شرایط کې دی هغه نورمال شرایط چې مخکې په هغه شکل نه دي د اسلامي امارت د راتګ سره سم متاسفانه چې دنیا د افغانستان د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې هغه شانت چې لازم وي هغه وشلولې او هغه ټول بندیزونه چې کېدل نو طبعا یو مشکل په افغانستان کې راغی چې بانکونه ودرېدل او هغه په نورمال حالت نه غیر نورمال حالت ترالو. ګرچه د مخکنی نمړنۍ او دوه میاشتو په پرتله باندې اوس ډېر سهولتونه راغلي دي او سیستم ایجاد شوی دی په شکل د اشکالو باندې، خو هغه شانتې چې پخوا نورمالو هغه شانتې نه دی. اوس هم بانکونه مشکلات لري، د دنیا د بانکونو سره پیسې زمونږه په اسانه شکل باندې نه تبادله کیږي، تجارت هم د ستونزو سره مخامخ دی، یعنی جهانی لحاظ مخامخ دی. داسې نه دی چې په داخل کې د کوم ستونزه، په داخل کې چې کوم امکانات دي هغه کوم مشکلات چې وو تاسو مو ته اشاره وکړه چې هغه د خاصي او ستونزه وا او یا د امنیت مسله وا، فساد ډېر او فساد په ګمرکاتو کې وو، هغه مسایل ختم شوي دي شکر د اسلامي امارت پر اتاک سره. اما هغه څه چې موږ د دنیا یو برخه او افغانستان په دې کوره کې ژوند کوو او د یو کلی او کور یو، د دنیا سره مالی کې هغه شانتي چې لازم دی هغه شانتي نه دی، او هغه تاسو پیږي هغه سیاسي ملحوظات دي، هغه دنیا په خپلو هغه بعضي پیشنهاداتو باندې ټینګار کوي د امارت سره. اما تجارتي مسله دا ده چې له طرف کریډیټونه او ویل سیګانې نه خلاصيږي یا ټیټی نه کیږي، ټیټی کیږي نو په ډېر سخت شرایطو کې کیږي. بانکونه هم د جهاني بانکونو سره چې پاکم روابطو هغه شانتي نه دي. اما د بل طرف زمون په انتقال د پیسو باندې ډېر مصرف را دي، حتی په یو لک ډالر او درې نیم زره ډالر اوس کمیشن اغستل کیږي. نو دا متاسفانه چې زمون تجارت یې دغه نورمال حالت نه یو څه غیر نورمال کړی.
که څه هم تاسو ویل الکوزي صاحب چې مشکل بهر کې دی داخل کې نشته، لیکن کوم سوداګر چې موږ ور سره خبرې کړې هغه وایي چې اصلي مشکل په داخل کې دی. اول دا چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې څومره پیسې دوی په کار دي چې هغومره دوی بهر ته انتقال کړي.
زموږ بانکونه چې وسټیټي کوي د نورو بانکونو سره په اتفاق دي نه چې امریکا یو څه سهولتونه یو څه د دې د خزانه وزارت یو شلم لمبر حکم په اساس باندې یو څه سهولتونه راوستل دي چې بانکي سیستم باید فعال شي او بانکي پیسې باید یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. خو زیات دا چې کېدلی شي چې د خارج نه چې پیسې راځي هغه کوم ستونزه نشته دی، اما موږ چې کمپنۍ وو ته پیسې لیږو هغه ستونزه شته. لکه څنګه چې تا ته اشاره وکړه دا ماویل په خپل خبرو کې چې زمونږ ټیټی نه کیږي هغه شانتي نورمال نه ده لکه پخوا چې وه، هغه چې کیږي په ډېر ورځي وخت نیسي، ډېر زیات شرایط دي، سختي اسناد غوښتل کیږي. موږ باید د دې تعهد ورکو چې غوړي راوړو، دا غوړي باید دې ته راورسیږي افغانستان ته، دا داسې نشي د افغانستان ته ډالر ووځي. دغه سي مسائل شته دي، قیدات شته دي، او جهان هم هغه شانتي چې د نورو ملکونو سره برخورد کوي زمونږ سره نه کوي. موږ چې یو د پیسې انتقالو فرزن مجبور شو چې یو صرف او د حواله د لارې نه پوسره شاهزاده کی یا خپل ځکه معاملہ کو هغه به دوبه تلاډی شي، په دوبه کې هغه خپل کمپنۍ لري، دا هغه کمپنۍ په ادرس باندې ماليزیا ته یا چین ته یا بل ځای ته موږ پیسې انتقالو. دا ستونزه شته، جدي ستونزه ده چې دا تر اوسه نه حل شوې. نه تر هغه چې دا ستونزه شته ده، بلکې هغه پیسې چې موږ په بانک کې لرو هغه په کامل ډول باندې موږ ته نه راکول کیږي چې د پټن اصل زمون په کاري هغه مبر واخلو. هغه د فاره هم یم ماین پروسیجر د افغانستان بانک جوړ کړی دی او هغه خپل مالی حساب لري چې په افغانستان کې انفلاسیون رانیشي یا په افغانستان کې مشکلات رانیشي، د دوی دلایل دادی. افغانستان او تاټه تجارت او سرمایه‌ګذاري په منظم ډول د امارت سره، د شورای عالی اقتصادي سره، هم د بانکونو سره، د وزارت تجارت، د مالی د وزیر سره په منظم شکل باندې موږ جلسې لرو، د صرافانو جلسې، د ټول شان مور سره شریک کړي دي. موږ خپل ستونزې خپل دولت ته ویل دي، دولت په کوم اندازې چې د دې په واس باندې پوره ده تر هغه اندازې مرسته او کومک شوه دي. اما زیاترین فشار چې ده ما مخکې مو ته اشاره وکړل، متاسفانه چې موږ په سیستم کې برابر نه یو، مملکت وطنم د جهان نه پرسمیت نه ده پیژندل شوی، یو څه ستونزې شته، هم نام د سایګان سره لرو، هم د دغه سره، یعنی تجارت نورمال تجارت نه ده. زموږ تجارت کوم شکایت لدی دا حق په جانب
بهر صاحب تاسو ته مرکلې و. علي کوزي صاحب ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، غالبا چې تاسو هم د دوی خبري واورید، د دوه ستونزو دلیل تاسو په نظر څه کېدی شي؟ ځینې وایي چې طالبانو په اقتصادي سکتور کې داسې کسان ګمارلی دي چې هغوی اقتصاد له علم سره ډیر بلد نه دي، په دې برخه کې کافي تجربه نه لري. او ځینې بیا وایي چې دغه مشکلاتو دلیل دا دی چې له بهر څخه د نړیوالې ټولنې له لوري په افغانستان باندې فشار دی. ستاسو نظر څه دی؟
کوم د دوه دلایل لري، هم داخلي دلایل لري هم بیرونی دلایل لري. د افغانستان عدم به سیاسي ثبات د خپل یو غټه ستونزه ده، یعنی په اصطلاح ریښه یا بنسټ یا غټه اندازه د افغانستان د نړیوال رسمیت پیژندل دا غټه مسله ده. د افغانستان د اړیکې پرې کېدل یا د افغانستان اړیکو نه درلودل د ګاونډیانو سره یا د منطقې سره د نورو هیوادونو سره دا یو اساسي دلیل دا دی. په دې چې هلته عدم د اعتماد، یعنی په رسمیت نه پیژندل په دې معنا چې عدم د اعتماد دی. فضا د عدم د اعتماد کې کار کول خصوصا د تجارت لپاره سخته کېږي. په دې چې رواني امنیت هلته موجود نه وي، دا یو مسله ده. د افغانستان د غټو پیسو د البته د پښتونې د کنګل کېدل په امریکه او نورو هیوادو بانکونو کې دا غټه څوګه د پیسو یو غټه برخه ټول موږ تاسو په دې پوهیږو چې د خصوصي سکتور پورې مربوط دی. او خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصاد یو غټه پیسو پایه ده چې دا باید قوي وساتل شي. متاسفانه په دغه دلیل دا هم یو غټ زیان خصوصي سکتور ته رسیدلی دی. د افغانستان د بانکونو اړیکو نه درلودل، البته په تېرو میاشتو کې البته اوس یو څه سولت رامنځته شوی د نورو هیوادو سره، دا غټه ستونزه ده. یعنی څنګه د پیسې ته څنګه تجارت کوي، څنګه پیسې لیږلی شي، څنګه جنس راغوښتلی شي. د ننه نور په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ د اوو میاشتو نه راپدې خاطر یوازې دا هدف ما دا نه دی چې زه انتخاب وکړم. هدف دا دی چې موږ ستونزې وپیژنو او د هغه د حل دپاره موږ کار وشي. ښه وي څومره فابریکې وتړل شوې د اوو میاشتو نه راپدې خو دلایل مختلف دي. دولت یو اندازه البته هغه توان فعلا نه لري چې کافی اندازه حمایت د خصوصي سکتور نه باید دوام اعلان شي. د افغانیو بې ثباتي څاروان صاحب دا خپله یو غټ دلیل دی په یو شکل، چون افغانیو تعداد یا مقدار په بازار کې یا د افغانستان په اقتصادي صرخه کې پولیس صرخه کې یو مقدار پیسې کمی دی او دلایل معلوم دی. یو مقدار پیسې مدرس شوي، یو مقدار خلکو پیسې چیزی کورو کې ځان ته پیسې ساتي او نه غواړي چې بازار ته وساتي. په دې چې دوی سره یو تشویش دی کله چې ستونزه پیدا شي. نو که چیرې تجار مطمئن نه وي چې زه د خپل سرمایه راوړم په افغانستان کې سرمایه گذاری کوم، نو دا څنګه کولی شي چې خپل کار ته په علاقمندي کار وکړم؟ یعنی حمایت باید وشي، دوی باید رواني امنیت باید ولري.
همدغه خبره چې تاسو دې ویزی وکړه، غواړم چې علي کوزای صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. ځینو سوداګرو ویل دي چې اوس اکثره سفارتونه له افغانستانه وتلي دي، نو دوی که غواړي چې د کوم هیواد ویزه واخلي باید ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. هلته شپې ورځې تیرې کې په هوټل کې واړوي، دا په خپل یو ډېر لوی مصرف ده. بیا دې یو بل هیواد ویزه واخلي او له بلې خوا د دې لپاره څو سوداګرو دا خبره را تکړې ده، وای د دې لپاره چې په افغانستان کې ځینې عجیب اقدامات کیږي چې هغه د نورو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي، لکه له شوزو سره چې کوم برخورد کیږي. د نجونو تعلیم که څنګه د تجارت مسله نه ده، لیکن دوی وایي چې همدغه ډول مسائل سبب کیږي چې په نورو هیوادونو کې مشت په شسترګونه کتل شي، هغه د پخوا په شان برخورد را سره ونه شي. علي کوزای صاحب، په دې برخه کې د سوداګرو ستونزه څومره جدي ده؟
بله، د ویزې مسله خو د سوداګرو لپاره د حیاتي مسله ده، ځکه سوداګر که چېرته لاړ نه شي او په خارج ته سفر ونه کړي، کمپنۍ ته لاړ نه شي، کمپنۍ سره په حضوري لحاظ باندې قراردادونه کېږي، هلته باید د دوی سره خبرې وشي. زمونږ د ویزې سیستم په شپږ میاشتو کې متاسفانه بدون د دوو ملکونو نه چې ایران او پاکستان دی، نور یو ملک ته زمونږ سفارتخانې د دې ملکونو نه دي فعالې او دوی موږ له ویزې نه راکوي. زمونږ زیات نه زیات مشکل چې دی د چین د هیواد سره، چې زمونږ ډېر زیات سرمایه داران هلته دي، هلته سرمایه دا هلته دفتر دي، او دلته د کورونا مسله راغله. په کورونا د رئیس د چین سره په کراتو مراتو موږ دا خبرې کړې دي، اما دا ستونزه نه ده حل شوې. دا اوس هم د همسایګانو سره د ترکمنستان، ازبکستان او د تاجکستان سره، همدارنګه د مرکزي آسیا د هیوادونو سره تاسو خبرې هستې. هغه څوک چې په دوبۍ کې اقامه لري هغه کولی شي بل چاته دوبۍ حتی دغه نه ورکوي. د ویزې ستونزه خو ډېره زیاته جدي ستونزه ده، او موږ په دا څو ځله
د امارات اسلامي د وزارت خارجه سره دوستانو سره د جناب محترم مستقي صاحب سره او د نورو منصبانو سره د دې سره دا کړی د مسولینو سره شوی دا به هم په خپل انداز باندې چې کوم په انداز باندې تاسو هغه سیاسي ملاحظات به لوني پیژنې چې چې د دوی په صلاحیت کې کومک شوی دی. اما مشکل جدي دی، دا مشکل د ویزې تر اوسه پورې چې حل نشي دا هم یو ډېر جدي ستونزه ده. اما پاکستان په دې اخر کې یو څه سهولت راوستلی دی د تجارانو لپاره.
الکوزی صاحب، همدا د پاکستان چې تاسو وایئ چې نسبتاً اسانتیا راوستې ده، دا هم ویل کېږي چې د پاکستان د اوسني حکومت له کبله ده. او چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی، او داسې هم ویل کېږي چې ممکن د عمران خان حکومت پای ته ورسیږي او د یو بل حکومت جوړ شي. بیا ځینې وایي چې امکان لري همدغه سهولتونه چې تاسو اوس ورته اشاره کوي دا هم له منځه لاړ شي. دا تشویش څومره دی؟
دا تشویش خوشته دی په پاکستان کې، خو هر وخت تاسو معلومه ده تاریخ اوږدو چې پاکستان کې دغه شی حالات سیاسي هر کله راځي هزار یو د بل په ضد باندې دغه کوي، نه غواړي چې یو دغه شی هغه د دوی داخلي کار دی. اما زموږ هیله د پاکستان هر څوک چې راځي که نظامیان راځي او که ډیموکراسي حکومت راځي، هر څوک چې راځي د هغوی نه مو هیله دا ده چې د تجارت په ارتباط اول خو د پاکستان
آیا دوی مخکې په زلونو همدغه موافقې بیرته ختمي کړي نه دي، لغوه کړي نه دي له افغانانو سره؟
ولی نه، دې تجربې ثابته کړې دا کار شوی دی. نه تنها چې په ترانزیت کې کومه ستونزه چې حل شوې ده بېرته هماغه ستونزه پیدا شوې ده. یو دغه تشویش چې تاسو لرئ یو دنیا لري یا زموږ تجاران لري، موږ یې هم لرو په اوتاق تجارت کې چې خدا نخواسته دا قطع نشي د اوازه.
بهیر صاحب، د دې وروستي اوریدونکو په خبرو کې تاسو تبصره وکړئ. دی وایي چې زیربنا ته د طالبانو حکومت توجه وکړي، څومره امکانات لري په داسې یو حالت کې چې حکومت هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی او ځینې بندیزونه هم دی پی، ستاسو په نظر څومره کارونه کولی شي؟
کاملا اساسي خبره ده کاروان صاحب، اساسي خبره په افغانستان کې چې چیرې موږ غواړو د افغانستان اقتصاد بیا ورغو، د افغانستان د خپل په کوو درولته باید په زیربنایي پروژو باندې باید کار وشي، په ده باید فکر وشي، طرحې جوړ شي، تدقیق لپاره مشخص میکانیزمونه جوړ شي، په ده باندې باید کار وشي. زه وبخښئ که د خبرو کې لږ تبصره کوم، 2.2 میلیارد ډالر د بی فی د تیرو اوو میاشتو نه راپدې خو په افغانستان کې بشردوستانه مرستو تر عنوان لاندې مصرف کړي دي. تاسو فکر کړئ څومره د افغانستان اقتصادي ستونزه حل شوې، البته په بنسټیزه توګه. دا پیسې راځي اساسي مطرحی کې، خدا کور خو یا سختن لري، دغه سختن باید مدبر وسیږي، دغه سختن باید متخصص وسیږي، دغه سختن باید دغه متحد وسیږي. دا پیسې چې بیرون راځي دوی باید اوس خو دا خو طبیعي ده چې هر واد یا هر نهاد د خپل موخو د خپل د غوښتنو لپاره راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، پیسې راوړي. دلته خو موږ هم حق لرو، دا په دې مانا نه ده چې موږ هیڅ حق نه لرو دغه په کنټرول کې، دغه په مصرف کې. دلته خو باید موږ خپله د غوښتنو باید ولرو، یعنی د موږ د تخصصي سطح باید دومره جګي چې موږ د خپل مقابل جانب ته موږ باید قناعت
وکړو. هغوی وایي چې موږ مثلا دا د وروستۍ مرسته چې 2.4 میلیارد ډالر ده، دوی وایي چې دا مرسته موږ له افغانانو سره کوو، له ولس سره یې کوو چې له لوږې سره مخامخ دی. دا د طالبانو حکومت ته نه سپارو، ځکه چې د طالبانو حکومت دوی په رسمیت نه پیژني.
خو ستونزه اندادن، یعنی ولی په رسمیت نه پیژني. خو تعهدات چی شوی دی کار ساروان ته که په دوهی کې تعهدات چی که وروسته دا ډیر ناستې وشوي د اسلامي امارت سرپرست وزیرانو لخوا نړۍ ډېر هېوادو ته دوی لاړل ته کېناستل، تعهدات یې وکړه. دا تعهدات ولې یو مشترک نقطې ته نه رسېږي؟ یعنې د افغانستان ورې هلته د موږ دسترخوان مسله ده، که چېرې د ولس دسترخوان ډک نه وي دا ستونزې به لا هم دوام وي. راځئ تاسو د ټولو مسایل پرېږدو، هغه تعهد چې کوو د نړیوالو سره په هغه باندې صادق اوسېږو، که چېرې نه شو یا نه کوو یا د موږ توانه پورته دی که دلایل لرو هغه باید قانع کړو، او که چېرې نشو قانع کولی بیا باید موږ تمکین وکړو، دته تمکین وکړو او دا موږ عملي کړو. متاسفانه تعهد کېږي عمل نه کېږي. دا په روسیو کې دا دوه درې تصمیمه چې دوی ونیول، مثلا د رسنیو په خپرونو باندې، دا یو او د نجونو په ښوونځیو باندې، دا دوه دا ډېرې بد تصویر رخي. زه کاملا مخکې نه پوهېږم چا دا خبره وکړه، الکوزي صاحب دا خبره وکړه. د افغانستان د تصویر چې نړۍ ګوري، د تصامیم چې نړۍ ګوري دا په ټول مسایلو باندې خپل تاثیرات لري، یا منفي یا مثبت لري. د ویزې په ورکړې باندې د مکتب مسله هیڅ ویزې پورې ارتباط نه لري، د نجونو ښوونځیو مثال. اما تاثیر په دې چې یو تصویر تاسو راځي بیرون د افغانستان نه بیرون په اروپا کې یا په امریکا کې هر ځای کې وګوري، دا خپل متاثره کیږي سړی دغه وضعیت نه. نو دلته دا مسؤلیت دی، دا د اسلامي امارت مسؤلیت دی چې د رسمیت پیژندلو لپاره مشخص ګامونه پورته کړه. دوی باید خپل ځان په خلکو په نړۍ په رسمیت وپیژني. دوی باید د خپل دولت غم ولري. دوی په ده باندې نه کېږي، سروان صاحب کار په ده نه کېږي چې یوازې صرف د ده دپاره چې مثلا موږ په دې مقولې باندې فکر وکړو چې موږ د افغانستان واکوس موږ سره دی په هر طریقې چې موږ د قدرت ته ورسېدلو ټول صلاحیتونه څوکۍ او ټول مسؤلیتونه موږ ته
یې. همدرد صاحب ویل چې قیمتي زیاته ده، نرخنامې نشته، او بل دوی ویل چې پاکستانی معلوم نه کم شوي دي. ال دا چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس له دوو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان سره اړیکې نسبتا ښې دي او اقتصادي روابط هم ښه دي، نو دلیل څه کېدای شي؟
بله مننه سلام صاحب. یو خو د تجارانو مشکلات دي چې تجارانو مشکلات جدا دي، یو د خلکو ستونزې دي. د خلکو ستونزې د قیمتي یا په سراتر شاید د کار د نه موندلو یا د ژوند د سطحې د راټیټولو چې کار نشته دی، خلک غریب دي، عرضه په بازار کې ډېره ده، تقاضا نشته دی د خرڅولو، تجارت زمین واردات ورځ په ورځ کمیږي. د پخوا په نسبت باندې تقریبا 30% زمین واردات کم شوي دي، او د دې اساسي علت دا دی چې دلته دوران د سرمایه نشته، خلک بیکار دي، خلکو د پاره کار نشته دی. نو خلک ډېر زیات په دې باندې واقعا په فشاري راوړي چې ولې نرخونه قیمته دي. نرخونه په دغه خاطر باندې چې د دوی سره پیسې نشته دی، دوی کار ورته نشته دی، دوی بیکاره دي په کور کې، او د په جب کې پیسې نشته که دا اوله فرزن په 2000 روپۍ شي یا 2500 روپۍ شي، دوی هغه 2000 روپۍ نه لري. د دې لپاره دا مشکلات دي. خو زه دا ویلی شم چې نه تنها چې دی وایي چې نرخنامه نشته، نرخنامه هم شته دی په کابل کې، کمیشن فعال دی، ولایاتو کې د ښاروالیو کمیشنونه شته دی، منظم په شکل باندې دغه کوي. دا اوس سروان صاحب دازه چې تاسو خبرې کوم په دې بل ټلیفون مې د پېښور سره خبرې وکړلې. دا اوس 50 کیلو په پېښور کې په 4,600 4,500 کلداري باندې خرڅیږي، چې هغه راوړې په افغانستان ته. د افغانستان کې موږ دغه قیمت تبین چې په لوري منطقو کې خرڅیږي 2,400 2,300 موږ په منډري کې چې خرڅیږي دغه پرون او نن. نو عرض مې دا دی چې موږ داسې یو جنګځپلی هېواد یو، دلته را باندې بینالمللي قیدات دي، دلته هم پیسې نه انتقالېږي. یو لک ډالر چې انتقاله، درې نیم زره ډالر به کمیشن ورکې. یو پاکستانی دا کار نه کوي، دغه پیسې په $100 باندې رسیږي خپلې کمپنۍ ته د خدماتو په مقابل کې. یو ازبک، یو ترکمن، یو ایرانی داسې ستونزې سره نه دی مخامخ. اما موږ د امارت سره په یو ځای باندې کمیشنونه لرو، حتی هر هغه انویسټ چې راځي زمون تاسو ته به معلومه چې موږ غذایي مواد دا اوس نه، بلکې تقریبا دا لس کاله کېږي چې موږ د پاکستان نه نه راوړو، یو څه لږ د ایران نه راوړو. نو ټول موږ اتیا فیصده څه غذایي مواد دي، که اوړه دي، که غوړي دي، که بوره ده، دن هاوریج موږ د پاکستان نه راوړو. نو ټول شیان موږ د قزاق نه راوړو، د مرکزي اسیا نه راوړو. تاسو ته معلومه ده د اوکراین په جنګ کې اوکراین یو د لوی هیوادونو نه و چې بوره تولیدوله. ټول مرکزي اسیا ته بوره ورکوله، هغه بنده شوله. اوکراین د کال تقریبا 60% پرست په منطقه کې تولیدول، چې دا ټول ورکول مرکزی آسیا ته، قزاق ته، آذربایجان ته، روس ته، او هغه غوړي تولیدول. موږ شپږ ټکي ساده غوړي ته دغه ځای نه راولم، دا غوړي کامل بند شو، بورا بند شول، غنم او غوړه په دغه شین حالت کې روسانو خپل غنم ودرول په قزاق باندې. قزاق ډیر زیات غنم اغستل، خپل لرل، بیا موږ راولل په ازبکستان کې په سیلوګانو کې ورکول. افغانستان ته موږ ته ارزانه تمامېدل، اوس موږ ته دوه چنده تمامي دا ټول هغه ستونزې دي چې په بازار کې قیمتي راوستل دي. اما بیا هم اسلامي امارت مسؤلین، وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت مالیه په مکمل ډول باندې مالیه او محصول په غذایي موادو باندې راښکته کوي، راټیټي کوي. دا ټول هغه څه دي چې تدابیر چې زمونږ او د امارات په امکاناتو کې دي هغه تدابیر ته نیول شوي دي. اما دې کې شک نشته دی چې قیمتونه جګ دي او د قیمتونو علتونه جهاني دي، بینالمللي دي، خارجي دي. رالم د پاکستان په ارتباط باندې پاکستان معلومه خو زه فکر کوم چې ډېر زیات کم شوي نه دي. دغه ورور چې هر رقم سره دغه دی دا اوس هم په پاکستاني وریجې، پاکستاني یو څه غوړي او میوه حبوبات او هغه څه چې لازم دي هغه راځي. موږ د پاکستان سره تجارت کم شوی دی، دا په دې معنی نه دی چې موږ د پاکستان عدت ادا دی نور چې معلومه موږ ارزانه تمامېږي نسبت د پاکستان نه. پاکستان خپله د بل ځای نه مال اخلي دی راوړي دی، نو موږ د هغوی نه چې اخلو موږ ته قیمت اوړم، موږ ته قیمته تمامېږي، غوړي موږ ته قیمته د دوی تمامېږي بورم. موږ ته د مرکزي آسیا او یا د خپله د مالیزیا او اندونیزیا نه چې موږ مواد راوړو یا د چین نه راوړو هغه راته یو څه ارزانه تمامېږي. نو د عرضه او تقاضا مسله ده. د پاکستان سره د اوسه کال هم زموږ تجارت تقریبا د سوا متر 300 میلیون ډالر پورې ده. په فا یو میلیارډ یا 200 میلیون تجارت هم د ټولې دنیا سره کم شوې ده، د پاکستان سره هم کم شوې. تن هاجمون تجارت د ایران سره زیاته شوې ده چې د ایران راغه انتقالات د ډالر میکیږي په محلي پیسو باندې کیږي، نو په دې خاطر هم تجارت وسره ده.
بل تاسو وویل چې له پاکستان اوسه میوي راځي او نور شی راځي. مخکې بهیر صاحب هم اشاره وکړه هغه شی چې په خپل لرو ولې باید له بهر ارزانه وارد شي، که واردی شي هم آزاد بازار هم وي نو باید مالیه پرې زیاته شي. په همدې وروستیو ورځو کې په کونړ کې او همدارس ننګرهار کې د چرګانو اکثره فارمونه او دلیل هم دا و چې یو خو هغه مواد چې دوی د چرګانو لپاره پکار دی هغه قیمته شوي دي ورته وارانه کوي، او بل خو له پاکستانه چرګان ارزانه راځي نو دوی ته صرفنه کوي. په دې برخه کې ستاسو نظر سره دی و سوداګر په حیث چې هغه شای چې په خپل تولیدولای شو آیا بیا هم له گاونډیو هیوادونو په داس شکل وارد کو چې مالیه کم پرې وځکو؟
هیڅ کله داسې نه ده. دا تصویر چار چور کړی، دا تصویر غلط تصویر دی. مونږه په خپل هغه شیان چې مونږه تولیدو او زمونږ په افغانستان کې تولیدېږي د هغه د شلو نه تر دېرشو فیصد پورې تعرفه جګړه او په اته غذایی مواد باندې چې غذایی اولیه مواد دي پالیسی د تعرفې د وزارت مالیه دا ده چې په دې کې د 20% نه باید تعرفه جګه نشي. اما هغه غذایی مواد چې موږ په افغانستان کې تولیدو هغه موږ 40% ته جګړي دي 40% ته.
الکوزه صاحب کدا سی مخکنی اوریدونکو خپلواک صاحب وویل چې لبنیات م پرېږدي چې له بهر نه راشي ځکه چې وس په خپل کافی لبنیات تولیدو او یا دې ننګرهارو دې کونړ دې فارمونو مسئله نو دا اول سقوط کوي.
فارمونه فارمان صاحب دغه مطلق اسلامي امارت هدایت ورکړی دی چې یو کیلو غوښه هم د خارج نه نشي راتلی. او تاسو په دې شپږو میاشتو کې په ګمرک کې تاسو هر څوک چې تللی شي په ګمرکاتو کې دی وګوري که یو کیلو غوښه د چرګ یا بله غوښه محصول شوې وه
ژوندي راځي نو بیا
نه دی محصول شوی، هغه بنده کړی ده په هیڅ صورت باندې د خارج نه ناراضي او د خارج. اما موږ خپل مشکلات لرو دي کې هیڅ شک نشته دی چې خپل مشکلات مشته دي. موږ په داخل د افغانستان کې فابریکې جوړې کړلې، خا دغه د چرګو دانا او د شیام اوس په نګرار کې په کافي اندازه باندې تولیدېږي. دا زه درته دا اوس وایم چې اسناد ته در کوم چې موږ تاجکستان ته صادرو د چرګو دانا د چرګو خام مواد موږ تاجکستان ته صادرو. نو از یو خو هغه خبرې دي چې د امارت نه مخکې خبرې وي خلکو به دا ویل چې دا شي تاسو کاملا داخلي صنعت ته توجه کیږي او باید ورته وشي. اما رالم په دې کې چې یو جنس ته په جهاني سطح باندې کوټو یا چې زه هیڅ شی د بل چا سره تجارت نه کوم، چین چې یو ډېر غښتلی هیواد دی هغه هم د ډبلیو ټي او غړی دی، هغه حق نه لري چې چاته ووایي چې ته لبنیات مه راوړه یا بل شی مه راوړه. هغه خو د رقابت مسله ده. موږ باید خپل تولید حمایه کړو، تعرفوی حمایه کو، پسراتی شمالیتی حمایه کو، او هغه بل چې راځي چې هغه زمون سره رقابت ونی کی کومه ایران ته سباو یو یا پاکستان ته سباو یو چې ته هیڅ حق نه لري چې ستاله بنیاد در تراشي. خو سبا زما انګورم نه پریدي، سبا زما کولم نه پریدي، سبا زما تلکم نه پریدي. نو په دې خاطر باندې چې موږ د جهانی تجارت غړیو، تجارت د چا سره نشو بندولی، مګر خپل صنعت باید حمایه کړو. هر څوک دا حق لري چې خپل صنعت حمایه کړي، تعرفوي حمایه کړي، مالیاتي حمایه کړي. او بل عرض مې دا ده چې د افغانستان خلک یې باید حمایه کړي. زموږ خلک باید دا فرهنګ ولري چې د خپل تولید نه استفاده وکړي، د خارجي تولید نه استفاده ونه کړي.
بهیر صاحب، که څم تاسو په خپلو خبرو کې د سوداګرو ځینې غوښتنې مطرح کړې چې یا ستونزې مطرح کړي، خو د طالبانو له حکومت څخه د دې لپاره چې د سوداګرو مشکلات کم شي، که یو دوی غوښتنې ولري، نو هغه دوی یا درې به څه وي؟
خو زما هیله دا ده چې تجار ستونزې شته دی، تر څو پورې موږ خو په دغه اوس یو داسې استراري حالت کې را شپږ میاشتې تېرې کړلې چې د دنیا سم روابط په شکل د اشکالو قطه دي. هیله مو دا ده چې دنیا هم لکه څنګه چې مخکې بهیر صاحب ویلي، دنیا دې ته توجه وکړي چې ټول افغانستان او خلک په دې ګناه ونه لیږ شي چې دوی د طالبانو سره مشترکه ژبه نه لري. باید حتماً د رسمیت پېژندلو مسله ضرور ده. هغه معیارونه او نورمونه هیله مو د طالبانو نه دا ده چې د دنیا کې منل شوي نورمونه دي، او علمي دي او اسلامي دي. په هغې باندې دوی د دنیا سره خبرې وکړي چې تر څو دا لویه ستونزه حل شي او دا دروازه خلاصه شي او د رسمیت پېژندلو مسله رامنځته شي، نو زه په دې فکر کوم چې هغه د حل لار هم ده، دغه اساسي کلید دا ده چې دا وشي. نور فکر کوم وړې زړې ستونزې دي، هغه موږ د دوی سطرحه کړي دي، خو هغه څه چې په خارج پورې اړه لري هغه د دوی په وس نه دي پوره، او د دوی وس هغه وخت کېږي چې دوی دنیا په رسمیت وپېژني. نو هیله مې دا ده چې دواړه طرف ته، هم جهان او هم امارت اسلامي، په دې باندې کار وکړي چې د رسمیت پېژندلو مسله حل شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی خانجان علی کوزی، د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی، همدارس د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. ل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی
مننه چې ازادي رادیو اوري.